په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ازادي رادیو او د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د طالبان حکومت د بګرام د اډي د بیت ترلاسه کولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ خبرو ته په رسمي غبرګون کې ویلي، امریکا د تیرو ناکامو تجربو د تکرار پر ځای باید عقلانی او واقع بینانه تګلارې خپل کړي. د طالبان حکومت نن یک شنبه په یو خبر پاڼه کې چې مرستیال ویان حمدالله فطرت خبره کړې، که څه هم د بګرام د هوایي اډي یادونه نه ده شوې، خو ویلي دي چې د دوی لپاره د افغانستان خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا له هر څه زیات اهمیت لري. طالبان دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تازه لکتر لګه دریزلی د بګرام د هوایی اډې د بیرته ترلاسه کولو خبره کړې، او تیره شپه یې ګواښ وکړ که افغانستان د بګرام هوایی اډه هغه چاته چې جوړه کړې ده ونسپاري نو بده به ور پېښه شي. امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په مهال پر دې اډې د 2001 او 2021 کلونو ترمنځ باندې $1 میلیارډ پانګونه کړې ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. بریتانیا نن فلسطین دی یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژند. د پرتګال بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې نن ورته اقدام کوي، په پام کې ده چې څو نور هیوادونه هم د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له پیل سره هم مهاله د غزې په جګړه کې پر اسرائیل د فشار راوستو په هدف ورته اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله سبا په نیویارک کې پیلېږي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل تاریخي متحدان د غزې جګړې د اوږدېدو له کبله اوس له اسرائیل مخ اړوي. د نړۍ د 193 هیوادونو له ډلې شاوخوا 140 هغو فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژندلی دی. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین د دې کمیسیون لخوا پر اسرائیل د وړاندې شویو بندیزونو دفاع کړې ده. هغې د اروپا د مشهورو ورځپاڼو له یوې شبکې سره چې د جرمني وولت ام زونتاګ ورځپاڼه هم پکې ده کتبي مرکه کې ویلي، پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر د 1 برید اسرائیل ولړزاوه، خو په خبرې قحطۍ خواته د غزې بېول هم د اندېښنې وړ اقدام دی. نوموړی ټینګار کړی چې د هلی وزنی لاره د دو دولتونو د رامنځته کولو تګ لاره ده، او هغه هم داسې چې د اسرائیل تر څنګ د فلسطین په نوم یو خپلواک دولت جوړ او سولې ژوند وکړي. فون در لاین ویلي څه چې دوی وروسته یو میاشته کې لیدلي د اسرائیل لخوا د دو دولتونو د رامنځته کولو په ضد ښکاره هڅه ده. اروپایي کمیسیون د تېرې چهارشنبې په ورځ د غزې په جګړه کې د نرمښت په هدف د اسرائیل د صدراعظم بنیامین نتنیاهو پر دولت د بندیزونو یوه بسته وړاندیز کړه. او د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې نن هند او پاکستان لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 2 بجو د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. هند، پاکستان، سریلانکا او بنګلادیش وروسته له هغه د آسیایي جام د څلورو مخکښو لوبډلو پړاو ته ووتل چې افغانستان، متحده عربي امارات، عمان او هانګ کانګ د خپلو سیالیو له پای بایللو وروسته له دې لړۍ څخه ووتل. د څلورو مخکښو لوبډلو د سیالیو په ترڅ کې به پاکستان او سریلانکا د روانې سه شنبې، بنګلادیش او هند د چهارشنبې، بنګلادیش او پاکستان د پنجشنبې، او هند سریلانکا د جمعې په ورځو سره مخامخ شي. د دې لړۍ فاینل لوبه به د سپتمبر په 28 نیټه وي. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي، دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو حکومت د بګرام د هوایي اډې د بیرته ترلاسه کولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو څرګندونو په اړه وایي. د دوحې په هوکړه لیک کې امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکۍ پر ضد به له ځواک او ګواښ څخه کار نه اخلي. آیا امریکا به د دې اډې د بیرته ترلاسه کولو لپاره کوم جدي اقدام وکړي؟
د یو توافق نتیجه کې چې څه راکړه او څه ورکړه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کوم توافق شي، بیا کیدای شي چې دغه عملي بڼه ځان ته غوره کړي.
ولې د بګرام هوایي اډه د امریکا لپاره دومره مهمه ده؟
په منطقه کې دغه میدان یو لوی ستراتیژیکي میدان بلل کیږي.
نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. د دې نړیوالې ورځې په پلمه مو آیا په افغانستان کې د نسبي امن د ټینګېدو موضوع څېړلې ده چې آیا د دې هیواد وګړي د سولې په رڼا کې ژوند کوي او له ټولو حقونو او امکاناتو برخمن دي.
چیرته په بشپړه معنا د سولې درلودونکي وای، نن به زه د دکتورا محصله هم زده کړیاله وای.
په یو بل راپور کې مو دا موضوع څېړلې چې د طالبانو د حکومت لوري په بیلابیلو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو بندولو د هغو میرمنو پر ژوند څه اغیز کړی چې د خپلې کورنۍ لپاره د یوې مړۍ ډوډۍ د ګټلو لپاره د انټرنیټي خدمتونو څخه کار اخلي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راسو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبان حکومت وای د دوه هیپ هوکړلیک امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان زمکنی بشپړتیا او سیاسي خپلواکۍ پر ضد له ځواک او ګواښ څخه کار نه اخلي او نه به په کورنیو چارو کې لاس وهنه کوي. دا د هغې اعلامیې ټکي دي چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد امریکا ته د بګرام هوایي اډې د بیرته سپارلو په اړه د دې هیواد ولسمشر ډونالډ ترامپ تر تازه ګواښونکو څرګندونو وروسته په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خبره کړې ده. په اعلامیه کې وړاندې راغلي د دوی لپاره خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا تر هر څه زیات ارزښت لري او باید د ناکامو تجربو د تکرار پر ځای واقعي بینانه تګلاره خپله شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تازه یو ځل بیا د بګرام هوایي اډې په اړه ویل که دا اډه بیرته امریکا ته ونه سپارل شي بد څه به پیښ شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت لوري په نږدې لسو بیلابیلو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو د بندولو له اقدام وروسته یو شمیر هغه افغان نجونې او میرمنې چې آنلاین کاری کوي وایي د طالبانو په دې اقدام له دوی د عاید د یوازینې سرچینه هم واخیستل شو. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د خزو په کار د طالبانو له بندیز وروسته دوی تر ډېره پر لیک فعالیتونو ته مخه کړې او خصوص د انټرنیټ د خدمتونو له بندیدو سره د دوی ژوند لا جدي ستونزې
په تیر وطن سره د انټرنیټي خدمتونو پرې کېدو د خزینه سوداګرو پر ژوند څه اغیز کړی په دې اړه د راپور یوه برخه مو اورېدله. دا راپور به وروسته درته خپور کړو، خو اوس به د بګرام د هوایي اډې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د وروستیو څرګندونو په باب دا چې د طالبان حکومت څه غبرګون ښکاره کړی په دې اړه راپور ته وښو.
امریکا ته د باګرام د هوایي اډې د بیرته سپارلو په اړه د ډونالډ ترامپ تر تازه غوښروس ته د طالبانو حکومت ویلي دوی لپاره خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا تر هر څه زیات ارزښت لري. په دې اړه د طالبانو حکومت په هغه اعلامیه کې چې د دوی د ویان زبیح الله مجاهد یک شنبه د سپتمبر په 28مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي، د دوی په هوکړلي کې امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکي پر ضد له ځواک او ګواښ څخه کار نه اخلي او نه به په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. په اعلامیه کې راغلي یو ځل بیا یادونه کیږي چې د تیرو ناکامو تجربو د تکرار پر ځای باید عقلاني او واقعي بینانه تګلاره خپله شي. د طالبانو حکومت په دې اعلامیه کې ویلي دوی ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړي. د اعلامیه وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تازه د بګرام هوایي اډې په اړه غوښتنې څرګندونې کړې، هغه د سپتمبر په 6مه ناوخته په خپل ټولنیزه شبکه تروټ سوشل په یو بیان کې غوښتنه وکړه چې افغانستان د بګرام هوایي اډه هغه ته چې جوړه کړې ده، یعنی د امریکا متحده ایالاتو ته بیرته ورنکړي بد سبب پیښ شي. خو هغه په دې اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي او سپینې معنی هم په دې اړه کومه تفسیر نه ده کړې. په تیر نږدې درې ورځو کې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ په افغانستان کې د بګرام د هوایي اډې د ترلاسه کولو په اړه بیا بیا څرګندونې کړې. نوموړي د دغه اډې په ترلاسه کولو ټینګار کړی او ویلي دي چې دا اډه د چین د اټومي وسلو تاسیساتو ته نږدې ده. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین نن د سپتمبر 28مه په کابل کې د پیلوټانو د فراغت په یو غونډه کې ویلي چې دا کار امکان نه لري.
د برابرې خاک
دی وایي د افغانستان د یو لویشت خاورې په اړه معامله د منلو نه ده او نه یې عملي کېدل امکان لري. وال استریټ ژورنال ورسپانې د جمعې پورې راپور ورکړ چې امریکایي چارواکو د تروریزم پر ضد د مامورینو د پیل د ټکی په توګه د بګرام له هوایي اډې د کار اخیستو د ترنګوالي پاړه د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي رئیس زاکر جلالي د سپتمبر 14مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي وو له پوځي حضور پرته افغانستان او امریکا کولای شي له یو بل سره تعامل وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن د سپتمبر په 28مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد ویلي د ترهګرۍ ضد د ګډو عملیاتو لپاره د باګرام د هوایي اډې د کارولو امکان شته. خلیلزاد چې تازه د بندیانو برمتشوي او د تبادلې په هدف کابل ته سفر کړی او پرون پر ایکس شبکې لیکلي کده زندانیان او برمتشوي کسانو په مسله کې جوړجاړې کیږي، نو دا احتمال شته چې د نورو هوکړو پړاوونه به هم پیلېږي. هغه ویلي چې د وخت په تیرېدو د زیاتې امنیتي همکاري او د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره زه د باګرام اډې د کارونې مسله نه ردو، خو هغې ټینګار کړی چې دا مسله به ننګونې ولري. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي که څه هم ښایي امریکا ته د سیمې د کنټرول لپاره د باګرام هوایي اډه ارزښت لري، خو د دوی په باور امریکا به ونه غواړي چې د زور له لارې دا سیمه ترلاسه کړي. د سیاسي او امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر:
خو زه په دې باور نه یم چې امریکا بیا دې ته زړه ښه کړي چې کوم نظامي برید باګرام باندې کې یا په افغانستان باندې کې، ځکه یو خو خپل طالبان دغه عمل دوی ته د منلو نه دی، بل دا د دوی د ایدیالوژیک فکر خلاف دی، او که د یو توافق په نتیجه کې چې څه راکړه او څه ورکړه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کوم توافق شي، بیا کېدای شي چې دغه عملي بڼه ځان ته غوره کړي.
د باګرام هوایي اډه چې د کابل د شمال په 40 کیلومتري واټن کې پرته ده، په 1950 لسیزه کې د پخوانی شوروي اتحاد په مرسته جوړه شوې، خو په تیرو دوو لسیزو کې امریکایي پوځیانو په پراخ ډول ترې کار اخیست. دا اډه د 2020 کال په جولای میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ له پیښېدو یوازې څو اونۍ مخکې د افغانستان د هغه مهال حکومت ته وسپارل شوه، او واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د دوی ځواکونه پکې ځای پر ځای شول. د راپورونو له مخې باګرام د نړۍ له لویو هوایي اډو یوه ده. د کانکریټو او پولادو څخه جوړه 3.6 کیلومتره اوږده الوت کرخه لري چې د سترو بارونکو او جنگي الوتکو لپاره مساعده ده.
د چې د باګرام هوایي اډه له پوځي پلوه څومره مهمه ده، کله جوړ شوی او کوم امکانات لري، په دې اړه مو د پخواني حکومت دفاع وزارت پخواني ویان او پوځي کارپو جنرال محمد راد منش پوښتلی.
د باګرام هوایي ډګر د محمد ظاهر شاه په دوران کې د امریکا په کومک جوړ شوی او د ملکی هوایي الوتنو استفاده کیده، اما په اساس د ضرورت دغه میدان نظامی شو او د روسانو په وسیله توسعه ورکړل شوی دی. دغه میدان د تاریخي او استراتیژیکي له نظره ډیر مهم میدان دی چې د افغانستان مرکز ته نږدې او پرمختللې ټکنالوژیکي تطبیقات پکې تعبیه شوی دی. دا میدان د شوروي اتحاد په وخت کې د بم افغانو الوتکو او عملیاتي خطاعتو استفاده کیده او د نفتو اساسي مرکز پکې جوړ شوی و. د مجاهدینو په وخت کې هم دا میدان د طالبانو او خپلمنځي جګړو نه استفاده کیده. دغه میدان امریکا او ناتو په وخت کې دوه پروازي باندونه درلودي چې یو یې 3500 متره او بل یې 3000 متره دی، چې د درنې او استراتیژیکي الوتکو پروازونه پکې اجرا کیدل. دغه میدان ډیر قط هنګرونه، نفتی ذخایر، د مدافع هوایی سیستم، د جت الوتکو بتونی پتنځایونه، د کنټرول برجونه، نوبری سیستمونه، د الوتنو د پاره رڼا اچونکې چراغونه، او همدارنګه دغه میدان د قطو الوتکو د الوتنو امکانات درلوده او لري، چې په منطقه کې دغه میدان یو لوی استراتیژیکي میدان بلل کیږي چې اوس د طالبانو په ولکه کې دی.
د پخوانی حکومت وای د دفاع وزارت ویاند پخوانی ویان او د پوځي چارو کارپو محمد رادمنه شو چې د باګرام د هوایي اډې په اړه نور معلومات را سره شریکول. د غرض د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هم وای د ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره له باګرام اډې ګټه اخیستنه له طالبانو سره د دوی د راتلونکو احتمالي خبرو برخه ده. خلیلزاد چې تازه د بندیانو او برمتشو د تبادلې په هدف کابل ته سفر کړی و، پرون شنبه په خپل ایکس پانل لیکلی که چیرته د زندانیانو او برمتشو کسانو په مسله کې جوړجاړی کیږي، احتمال شته چې د نورو حقوقو پړاوونه به هم پیلېږي. د ویلي د وخت په تیرېدو د زیاتې امنیتي همکاري او د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره د باګرام اډې د کارونې مسله نه ردوي. خدای هم ویلي چې دغه مسله به ننګونکې هم وي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې اوریدل شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د طالبانو د حکومت لوري په بیلابیلو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو بندولو د هغو میرمنو او نجونو پر ژوند اغیز کړی چې پر آنلاین کار کاو. یو شمیر نجونو او میرمنو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د محدودیتونو له امله دوی آنلاین فعالیتونو ته مخه کړې وه، خو اوس دوی یو ځل بیا اوزګار شوي دي. د طالبانو حکومت په تیره یوه اونۍ کې د افغانستان په نږدې لسو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړي دي. طالبان ویلي دا اقدام د منکراتو د مخنیوي په هدف کړی دی. نور په دې رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت لوري په نږدې لسو بیلابیلو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو د بندولو له اقدام وروسته یو شمیر هغه افغان نجونې او میرمنې چې آنلاین کار کوي وایي د طالبانو په دې اقدام له دوی د عاید د یوازینې سرچینه هم واخیستل شو. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د خزو په کار د طالبانو له بندیز وروسته دوی تر ډیره پر لیک فعالیتونو ته مخه کړې و، خو اوس د انټرنیټ د خدمتونو له بندیدو سره د دوی ژوند لا جدي ستونزو سره مخ شوه. د تخار یو اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوخ پور شي او آنلاین دند لري، ازادي راډیو ته وویل
ما د نوري فایبر انټرنیټ نه په ګټه اخیستنه د ګرافیک په برخه کې آنلاین کار کوم. تو وسیت له عمل نشم کولای لکوره بیرون کار وکم. په همدې خاطر مې لکوره کار کوم، خو لکه چې انټرنیټ قطع شوی حیران یم څه وکم. اوس مو کارم نشته او نشم کولای کار وکم.
د بلخ یوی اوسیدونکو چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر شیو په آنلاین ډول د ژباړې په یو برخه کې کار کوي، ازادي راډیو ته ویل
بدل لقطه شو
د انټرنیټ لقطه کې دوه سره لزیات وسونځو سره مخ شوې يم. زه آنلاین دنده لرم او د کورنۍ لپاره مې نفقه ګټم، خو چې انټرنیټ قطع شوی نشم کولای خپل کار مې تر سره کړم.
خو ته پېښ برم
د طالبانو دغه اقدام په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د نجونو پر ژوند اغیز کړي. د کابل یوی اوسیدونکو چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر شي، ازادي راډیو ته ویل چې د انګلیسي ژبې د کیسی لیکلو په برخه کې لیوي بهرانه ادارې سره آنلاین کار کاوه او لدی لارې خپلې پنځه کسیز کورنۍ ته نفقه برابروله.
انټرنیټ سیم کارت
دی یو افغان انټلی په توګه لوړاندې نو اوس له سخت ژوند سره مخ یو. یوازینی کار چې موږ کولای شو آنلاین کار دی چې له مخې خپلې کورنۍ ته نفقه وګټو. خو چې انټرنیټ ډیر کمزورې شوی دی، زموږ ورځنی کارونه ډیر سخت شوي دي. ډېرې ګوښه بل اخر اڅ کیږي، اخر به د ورستې هله حمله لاس ورکړو.
لدی وړاندې د اوشمن نورو هغه ولایتونو اوسیدونکو چې لا هم پکې د نوري فایبر انټرنیټ کار کوي، د انټرنیټ له زوري شکایتونه کړي. د راپورونو لمخې په افغانستان کې د خوځو په کار تر سختو محدودیتونو وروسته ډیرین جنو خوځو د انلاین کارونو لالارې خپل کورنۍ ته نفقه ګټله. خو په وروستۍ ونی کې په نګدله سوالیتونو کې د طالبانو لوري د نوري فایبر په کیبلي انټرنیټ بندیز دغه خوځو انجونو د کار او روزګار اغیزمن کړي. د طالبانو د حکومت یوې سرچینه ازادي راډیو ته ویلي چې د افریقا لملاهبت الله سره په کندهار کې د بیلابیلو ولایتونو د والیانو په یو ناسته کې شوې. دغه سرچینه ټینګار کړی چې د افریقا لمنکراتونه د مخنیوي په هدف شوې د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې هم عملی کیږي. بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزګان، نیمروز او ننګرهار هغه ولایتونه یاد شوي چې اوس مهال پکې د نوري فایبر کیبلي انټرنیټ خدمتونه تړل شوي. د طالبانو د حکومت د اقدام د بشري حقوقو د ګڼو سازمانونو او د خبريالانو د ملاتړو بنسټونو له جدي خبرګونونو سره مخ شوي او دوی غوښتنه کړې چې د نوري فایبر پر انټرنیټ لګیدلې محدودیتونه دې پای ته ورسول شي. د یادولو وړ ده یو شمېر هغه نجونو چې د طالبانو له لوري په زده کړو بندیز لګول شوی او دوی آنلاین زده کړو ته دوام ورکړي. ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د دغه اقدام لامل یو بیا لز دکړو محرومی شوی دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
وړاندې به هم د افغانستان په اړه راپور نه لرو، خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. د نړۍ درې هیوادونو نن د فلسطین دولت یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژند. بریتانیا، استرالیا او کاناډا په دې سره د نړۍ د هغو هیوادونو شمیر نږدې 150 ته ورسید چې د فلسطین دولت د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژندلی. په دې اړه نور معلومات زما همکار اسدالله الدین راټول کړي سټډیو کې دی. په دې اړه نور څه دي؟
او ډیره مننه نوري صاحب. د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر نن یک شنبه اعلان وکړ چې هیواد یې فلسطین دی او دولت په توګه په رسمیت پیژني. سټارمر پر خپل ایکس پاڼه او وروسته بیا په ویډیوي پیغام کې رسنوي ته راڅرګند شو، ویل چې نن د سولې لپاره د فلسطینیانو او اسرائیلیانو د هیلو د بیا ژوند کېدو په خاطر او د دوه دولتونو د حل لارې لپاره بریتانیا د فلسطین دولت په رسمیت پیژني. فرانس پریس لیکلی چې دال لسیزو راهیسې د بریتانیا په بهرني سیاست کې د پام وړ یو بدلون په ګوته کوي. د ویډیوز اژانسونو د راپورونو لمخې استرالیا، کاناډا او پرتګال هم نن فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت وپیژند. راپورونو کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له پایل سره همهاله دغه رسمیت پیژندنه د غزې په جګړه کې پر اسرائیل د فشار اچولو په هدف ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله سبا دوشنبه په نیویارک کې پیلېږي چې د غزې جګړه او د غراز د اوکراین او روسي ترمنځ لانجې او د غراز نور نړیوال لانجې به د باسنو په پایل کې وي. په غزه کې د جګړې د دوام او حالت د تازه عملیاتو په پایل وروسته ګانش میر متحدان اوس له اسرائیل لار بیلوي. په خاطر دې د نړۍ یو سل د یو سل درنوي هوادول ډلې یو سل وڅل وخت هغو فلسطین د خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژندلې و. خو اوس داسې ښکاري چې د هغو هوادون شمیر چې فلسطیني په رسمیت پیژندلې البته د دولت په توګه یو سل 500 وخت دا رسمیت پیژندنه داسې وخت سره کیږي چې اسرائیل لا هم پر غزه خپل بریدونو ته دوام ورکړي. اسوسییټډ پریس د غزه د روغتیاي چارواکو په حواله ویلي چې اواز 13 شپه لکتر لګه څلور دیرش فلسطینیان د اسرائیل په بریدونو کې وژل شوی دي. ګانش میر لوی دي چې وادونه غواړي چې فلسطین د اسرائیل تر څنګ د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژني. خو په ظاهره اسرائیل له دغه هڅو سره همغږی نه دی. تازه د اروپای کمیسون مشر اورزلا فوندرلاین ویلي چې دوی په 13 میاشتو کې لیدلې هغه دا دي چې اسرائیل نه غواړي د تر څنګ فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه حضور ولري.
لا خبرونو ور اخوا
نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ د پد سال کې نړی دا ورځ د سولې سبات یو والی او پټولونو کې د تاریخوالي ختمولو په هدف منځي یو شمیر افغانان وای د سولې په نامه تر هر ډول انساني او اساسي حقونه اخیستل شوی او په سخت ذهني فشارونو تر سخت ذهنی فشارونو لاندې په بي ثباتۍ کې ژوند کوي. د چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې د سولې معنی یوازې د جګړې پای نه دی بلکې په خبرې د افغانستان د خلکو حقونو او ثبات باید ور وګرځول شي. نورحال په دې رپورټ کې
یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د سولې په نامه بهیر کې ترې اکثریت اساسي حقونه اخیستل شوي دي. دوی وایي که څه هم جګړې پای ته رسیدلې خو ادا کوي چې هیڅ ډول ذهني، اقتصادي او ټولنیز خوندیتوب نه لري. د میدان وردګ ولایت یو اوسیدونکي چې د طالبانو لخوا د انجنیرو پر زده کړو د محدودیت له لګولو وړاندې د ننګرهار پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي د وروستي سمستر محصله وه او نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
که چیرته په بشپړ معنا مونږ د سولې درلودونکي وای نن به زه د دکتورا محصله هم زده کړیاله وای. نن به هغه هیلې چې ما د ځان او د هیواد لپاره درلودلې تر ډیره حده پوره شوې وای. هغه وخت به مونږ سوله درلودلې وای او د سولې د شتون احساس به مو درلود. کله چې زموږ د ټولنې هر وګړی د تعلیم او زده کړې په ګاڼه سمبال او هغوی د ترسره کېدو حق او صلاحیت هغوی ته ورکړل شوی وای. مونږ یې په ډول ډول رواني تکلیفونو اخته کړي وو.
خو د خوست ولایت یو اوسیدونکي او دوم ټولګي زده کوونکي ته سوله په څه معنا ده؟ د هم چینه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
زمونږ خوانځي بند شوي دي، د زده کړې اجازه نشته. نو په سلو خو یوازې دا نه ده چې جګړه نه وي، او که جګړه ودرېدلې ده پخوا هم جګړه طالبانو کوله، اوس چې ودرېدلې ده دوی ودرولې ده. نو دغه سوله چې زمونږ خوانځي پکې بند دي زمونږ لپاره اصلا
دا سولانه دا هونه دغه منکه ترزخت لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو چې د هم نو غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خبر سي. ازادي راډیو ته وویل
سوله یوازې د جګړې نشتون دی. سوله دا ده چې انسان له ویرې، بې عدالتۍ، بې وزنۍ، سیاسي فشار او همدارنګه تعصب او محرومیت نه خلاص ژوند لري. زه فکر کوم چې افغانستان کې لا هم رښتینې سوله نه ده راغلې، ځکه خلک له ویرې ژوند کوي. اقتصادي وضعیت خراب دی، د بیان ازادي محدوده ده، ښځې له تعلیم او کار هم محرومې دي، او همدارنګه خلک د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
د افغانانو د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې اساسي او بشري حقونه یې وروګرځوي او د ژوند د بهترۍ لپاره یې په اقداماتو لاس پورې کړي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دغو انتقادونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د څرګندونې داسې مهال دی چې نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دا ورځ په 1981 کال کې د دغه سازمان په عمومي اسامبله کې په دې نوم نومولې ده. د سازمان په خپل ویبپاڼه لیکلي دا ورځ په نړۍ کې د سولې، یووالي او په ملتونو او ټولنو کې د تاوتریخوالي ختمولو د هڅونې په هدف نومولې ده. 2015 کال لپاره د سولې نړیوالې ورځې شعار دا دی چې د یوې سولې ایزې نړۍ لپاره همدا اوس اقدام وکړئ. د ملګرو ملتونو په خبره دا شعار د جګړې پر وړاندې د مبارزې، انساني ناورینونو، نابرابرۍ او د اقلیمي بدلون په برخه کې د بیړني عمل پر اړتیا ټینګار کوي. د دغه سازمان عمومي منشي انټونیو ګوترش د دغه ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي، په ټوله نړۍ کې د جګړو او تاوتریخوالي په بیرحمۍ او تباهیو کې انساني کرامت ته پام نه کیږي، ژوندونه سره پاشل کیږي او ماشومتوبونه له منځه ځي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې هر اړخیزه سوله یې راوستې او امنیت یې ټینګ کړی، خو د بشري حقونو مدافعین، عام وګړي، د سولې او پخلاینې د ځینو خوځښتونو مسؤلین، حقوق پوهان او د سولې په برخه کې د چارو پوهان په دې باور دي چې د تیرو شلو کلونو په پرتله اوس تر بل هر وخت د خلکو ژوند په بدترینه ذهني او فکري نارامۍ سره مخ سوی دی. د بشري حقونو یو فعال او د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فاروق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تیر حکومتونه سره له ټولو نیمګړتیاو لږ تر لږه د خلکو لپاره یو څه مدني ازادي او پرمختیايي پروګرامونه درلودل. اوسنی وضعیت بیا د قهقرې په لور تلل دی. تر ټولو مهم ګام دا دی چې د خلکو غږونه په نړیواله کچه واورېدل شي، طالبان لری شي او د یو داسې سیاسي پروسې زمینه برابر شي چې د هیواد خلک د سولې او راتلونکي پریکړه وکړي. سوله هغه وخت واقع ده چې د هر هیوادوال ژوند خوندي وي.
د افغانستان د خلاصون لارې شورا پخواني مشر، سیاسي شنون کې او پخواني طالب چارواکي سید اکبر آغا بیا وویل، که څه هم تیر شل کاله د سولې په نامه او د عوامو قربانیو بې شمېره شخصي او سیاسي ګټې پورته سوي، خو ټینګار کوي چې تر هغه به په افغانستان کې په واقعي معنا سوله ټینګه نه سي چې د تیرو لسیزو جګړو او بدمرغیو د قربانیانو کورنیو ته حقونه او په حکومت کې ونډه ورنه کړل سي. د ازادي راډیو ته وویل،
چې د ټولو وخت تقریبا دوه څلوېښت کلونه رسېږي، نو په دې کې په میلیونو شهیدان شوي دي. ما یې وید لرو ویانلرو دا که وګورو په افغانستان کې داسې کور نهسي، هغه دي یا شهید نه لري، زخمي نه لري، یا دي بدي نه لري، او یا دي یتیم نه لري. نو دې ته ضرورت سي په واقعي سوله کې چې د دې ټول خلکو حقوقو ته وکتل شي، هغه په حکومت کې مراجمه شي، کوښښ ورسره وشي، پارلمان کې راجمه شي، په شورا کې، کابینه کې راجمه شي، نورو وظایفو کې راجمه شي، هر چا ته یې حق ورکول شي.
که څه هم افغانستان تر څلورو لسیزو زیات وخت په جګړو، بدمرغیو، شخړو، بد اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حالاتو کې تیر کړي او د میلیونونو عامو خلکو قربانۍ اخیستي، خو اوس چې طالبان پر دغه هیواد بیا حاکم دي او جګړې پای ته رسیدلې، آیا لا هم په سیمه ییزه توګه د دغه هیواد امنیت ته ګواښونه شته؟ پخوانی ډیپلومات، د نړیوالو حقوقو پوه او د سیاسي چارو شنون کې عزیز الدین مهارج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د طالبانو پر اتاک سره په افغانستان کې منسوې ستدي ته پکې خو د جګړه آرام سره جګړه دوام لري. ټول نسته خلک تعدیدیږي، پخوانی مابرین، پخوانی سرتیری عملا مغزي تور په جګړه کې دي، ځکه دوی په امن کې نه دي. شیبې شماري
د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او انجونو په ټولنیز، کاري او تعلیمي ژوند پراخ محدودیتونه ولګول. انجونې له شپږم ټولګیو پورته او پوهنتون کې له زده کړو منع کړې او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې هم د ښځو پر کار محدودیت ولګاوه. په تیرو څلورو کلونو کې له روسیې پرته بل هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، چې له همدې امله افغانستان سره د نړیوالو مرستې هم بندې سوي، بانکي تاثیرات لګول سوي. په افغانستان کې د نړیوالو پانګونې د تیر په شان نه دي او آن په نشت حسابېږي، چې د دې ټولو مسایلو له امله افغانان له سخت بشري او اقتصادي وضعیت، آن د خوړو له ناامنۍ سره مخ دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
د زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.